پرنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې، د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. او وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسؤل چې د ماشومانو د ګوزن واکسیناسیوني څاره وواژه. اوس هم بشپړ خبرونه. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ رادیو ته وویل سلګونه وسلوال هڅه کوي چې د دواب ولسوالۍ ونیسي، خو افغان ځواکونو پر شا تمبولې دي. دغه راز په ختیځ کې د 201 سیلاب قلي اردو ویان جګړن شین اغا وایي چې د دواب ولسوالۍ په جګړه کې طالبانو ته درنه مرجوب لاوخته ده.
د ملي اردو توپ لرونکو هلیکوپټرو د نورستان په دواب ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. په دې عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قومندان تازه ګل وژلی او 11 نور وسلوال مړه او ژوبل کړي دي.
د افغان پوز هوایی ځواک له 15 ورځو را په دې خو لا کله نه چې طالبانو نورستان پر دواب ولسوالۍ پراخه حمله کړې، پر دغه سیمه څو ځله بمباري کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلي نورستانی دا ګام د انتخاباتي لانجو د حل او د هیواد د ښېګڼې لپاره پورته کړی.
د استعفا دلیل د هغې لانجې پای ته رسول و چې له انتخاباتو وروسته راپورته شوي وو. دغه راز هغو موضوعاتو ته په پام سره دا پریکړه شوې ده چې هیواد ته مهم دي. دا په بشپړه توګه د هغه شخصي پریکړه ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ د وروستیو لانجمنو انتخاباتو له امله د انتخاباتو د کمیسیون پر مشرتابه سخت انتقادونه وشول، او په راتلونکي کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د دې کمیسیون د مشرانو د بدلون غوښتنه کېده. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي ټیم نن د هند په ناګاپور ښار کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. دا لوبه د شل اوریز نړیوال جام د سوپر 10 یا لس غوره ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې له سریلانکا، جنوبي افریقا او انګلستان سره مسابقې کړي دي چې ټول یې بایللي دي. افغان کرکټ بورډ وایي له ویسټ انډیز سره د نننۍ لوبې لپاره لازم چمتووالی لري.
اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسؤل چې د ماشومانو د ګوزن واکسیناسیوني څاره وواژه، دا پیښه پرون په خیبر ایجنسی کې وشوه. سیمه ییزو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې 40 کلن اخترجان په لوارډکي کې په خپل کلینیک یا کتنځای کې و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او ځای پر ځای یې وواژه. پولیس وایي په دې پیښه کې په لاس لرلو یې یو مشکوک کس نیولی. د پاکستان او ایران مشران وایي دواړه هیوادونه غواړي چې تر 2021 میلادي کال پورې په خپلو کې د 15 میلیارډ ډالرو مرسته سوداګري ولري. ایراني مشر حسن روحاني او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې. ښاغلي روحاني چې په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و، په ډاګه کړه چې دواړه هیوادونه غواړي د اورګاډي، سړکونو او سمندري لیکو له لارې پاکستان د ګوادر بندر د ایران له چابهار بندر سره ونښلوي. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي په هدف د تګ راتګ دوه نورې سرحدي سیمې هم پرانیزي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سپینې ماڼۍ ته به پیشنهاد وکړي چې عراق ته نور سرتیري او جنګي هلیکوپټرونه واستوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د دفاع وزیر د شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی د داعش پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره د ملاتړ په هدف یو شمېر پیشنهادونه لري چې له ولسمشر اوباما سره به یې شریک کړي. د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل په روانه اونۍ کې د دوی ځواکونو په عراق کې د داعش مشرتابه ته سخته ضربه رسولې.
We are systematically eliminating
موږ په سیستماتیک توګه د اسلامي دولت ډلې کابینه لمنځه وړو. د امریکا پاوز په روانه اونۍ کې د حاجی امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی وزیر و ګڼ شمېر مشران ووژل.
امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,800 سرتیر لري، خو پینټاګون دا راپورونه هم نه ردوي چې وایي اوس مهال په عراق کې 5,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د لوایي حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. بل لوري ته د روسي دفاع وزارت وایي پالمیرا ته نږدې د سوریې ځواکونو د ملاتړ لپاره یې تر 13 څلوېښت هوایي بریدونه کړي دي. روسي چارواکي وایي په دې بریدونو کې څه د پاسه 100 وسلوال وژل سوي. د راپورونو له مخې د پالمیرا ښار په جګړه کې تر اوسه پورې 55 حکومتي سرتیري هم وژل سوي. د سوریې د لرغوني ښار له تېرې مې میاشتې راهیسې د داعش تر ولکې لاندې دی. او د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په پوځي اډه کې پر هغه راکټ ووژل شو چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې سخت دریځ ډلې ویشتی و. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې د ترکیې هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د عراق په شمال کې د سخت دریځو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره ملګری شو. د اسلامي دولت وسله وال سخت دریځه ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته وه چې راکټ یې د باشقي په سیمه کې پر هغه اډې ولګېد چې ترک پوځیان پکې دېره وو. په دې پیښه کې یو بل ترک پوځي وژوبل شو. ترکیه یو شمېر پوځیان د عراق شمال ته لیږلي چې له اسلامي دولت ډلې سره د جنګېدونکي کوردي وسلوال وروزي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس استعفا به په دې کمیسیون کې له اصلاحاتو سره مرسته وکړي.
که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستاني صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ دپاره لار خلاصوي.
د نورستان والی وایي امنیتي ځواکونو په دوآب ولسوالۍ کې د طالبانو حملې تر ډېره ناکامې کړي دي.
جنگ اوس هم په دوآب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله ما اړول، د څو ځایونو نه په شام تمبولې دي.
په خوست کې سرحدي ځواکونه وستایل شول.
موږ د سرحد ساتونکو ته دا وښایو چې د دوی قربانۍ او د دوی سرښندنې د ملت نه پټې نه دي. موږ خپلو سرتیرو ته د ګلانو ګلدستې ورکړې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورېدای شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرون شنبه له خپلې دندې استعفا وکړه. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجبونو انتخاباتو را په دې خوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د مشرانو د بدلېدو غوښتنه مطرح وه. آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته لار پرانیزي؟ په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپل خوخه او پرته له کوم فشار څخه د دې کمیسیون له مشرۍ استعفا کړې ده. نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي.
تصمیم شخصي هر فرد
دا وای دا د هر چا شخصي پریکړه ده، خو کمیسیون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي. دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرۍ استعفا وکړه. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده. په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت، ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو ښېګڼو ته په پام سره له خپلې دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نیټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونه شي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستاني استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي
د نورستاني صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي هم نورستاني صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره او هم د اصلاحاتو لړۍ د پاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستاني صاحب او د ځینو نورو همکارانو په ځای راځي هغه کسان باید واقعا د شایسته سالارۍ د اصل په اساس وي او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بېرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستاني د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقادو چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د نورستان سرپرست ولی ازادي راډیو ته وویل سلګونه وسلوال هڅه کوي چې دواب ونیسي خو افغان ځواکونو یې مخه نیولې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان د دواب ولسوالۍ مرکز له تیرو څلور ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړې. هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له شلو زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې دپاره راټول شوي چې د دواب په ولسوالۍ ستر برید وکړي خو هلته پراته سرتیری سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دواب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په میدانه باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړې، د څو ځایونو نه په شام تمبولې دي. نه نه ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی اوښتی. زمونږ یو سرتیری زخمی دی، نور در الله په فضل زمونږ ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی، خو ولې تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شوو وسلوالو کې بهرني جنگیالي هم لیدل شوي خو داعش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتل یې چې په دواب ولسوالۍ باندې یو بیرستر ګزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور مونږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتباع هم لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق مونږ ته نه دی معلوم.
یعنې طالبانو په صفونو کې لیدل کېږي نه؟
د طالبانو په صفونو کې، د طالبانو په صفونو.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادۍ راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبې په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي او د یو قومندان په ګډون یې 1100 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زمونږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی د نورستان د امنیتي مسؤولینو لخوا. دوه زره بعد ترسره شوی ده که په دې اکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم وزل شوی ده او 10 کسان نور هم تپی او مل دي پکې او دوه ورځې مونږ قوتونه هلته برید ترسره کړی ده.
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي او له تیرو څلورو ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي.
دنده ده که دغه پولیس باید حمایه وکړو که زمونږ هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو خو ګڼ شمېر مخالفین وژل شوی ده د توپچي او هوایي
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوي داوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک وایي چې دوه ځلې دولتي تیارې ورغلي او د غرونو په لوړو څوکو یې بمباري کړې ده. اوس هم جګړه روانه ده. دواب ته غځېدلی سړک بند دی او تلیفوني اړیکې پرې دي.
د خوست لسکونه مشران او ځوانان پرون شنبه په ډله ییز ډول په ګربز ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو مورچو او مرکزونو ته ورغلل او سرتیرو ته سوغاتونه د ګلانو هارونه او د ګلونو ګیډي ورکړې. دوی پوله ساتونکي سرتیري په دې وسایل چې په خپلو قربانیو د خلکو لپاره د سولې ژوند شرایط برابر کړي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل راپور واوري.
یاد پروگرام چې د ځوانانو شبکې په نوښ جوړ شوی و، د همدې بنسټ ولایتي مسؤل عبدالله باور د پروګرام د موخو په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل دوی غواړي پوله ساتونکو سرتیرو ته وښیي چې د دوی قربانۍ له ولسه پټې نه دي او د امن په ساتلو کې خلک د دوی د هڅو او قربانیو قدر کوي.
دې سرحدي سیمې ته د مدني ټولنو، قومي مشرانو او ځوانانو راتګ هدف دا و چې موږ د سرحد ساتونکو ته دا وښیو چې د دوی قربانۍ او د دوی سرښندنې د ملت نه پټې نه دي. ملت پوهیږي چې د وطن د اصیل عملو شپه ورځ په ځان یوه کړې او موږ ته په سولیز چاپیریال کې د ژوند زمینه برابر کړې ده. موږ خپلو سرتیرو ته د ګلانو ګلداستې ورکړې او د دوی د قربانیو ستاینه مو وکړه.
د خوست یو تن ځوان چنار ګل وطنیار په خپلو خبرو کې پوله ساتونکو سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد سرحدونو په ساتنه کې ولس او ځوانان د دوی په څنګ کې دي.
موږ پوهیږو چې د دې عسکر د موږ امنیت ساتلی دی. یعنې د امنیت د وجه د موږ ماشومان مکتب ته تلای شي، تعلیم کړای شو، دای په میر ډیر حق لري. مونږ ډیر مننه کوو. موږ د ایسره ودا کو د ژمنه کوو چې هر وخت د میګ د دای په خدمت کې یو.
قومي مشر اکبر جان د سرحدي پولیسو په مرکز کې د وینا پر مهال سرتیری و حاصل چی د دوی د کوخخونو او سرخندونو پرتیجه کې سرحدونه تری وبریده خوندې دي.
قوی ایمان او افغانی غرور لري. دا د دې برکت دی چې نن مو د افغانستان د خاورې د لویش کرشنا دفاع کړې ده او دفاع کوي.
د سرحدي پولیسو د یو کنډ قوماندان سمنوال سردار محمد زلمی د قومي مشرانو او مدني فعالانو د نوښت واستوي ویل چې د کار پوله ساتونکو سرتیرو ته لا ډېره هیوادنۍ روحیه وروبخله. قوماندان زلمی زیاته کړه چې دا مهال د دوی قوتونه پر اړتیا وړ پوځي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دي او کولی شي خپل سرحدونه وساتي.
زمنګ په وطن مین سرحدي پولیس په بشپړ او نظامی تعلیماتو سمبال دي او کافي تجهیزات په لاس کې لري او د خوست ولایت شریف ولسونو ته وعده ورکوم چې په پوره خاطر جمع سره خپلې ورځنۍ چارې په مخ بوزي. سرحدي پولیس د خپلو سرحداتو څخه په بشپړ ډول سره دفاع کوي.
جادوانی ورده خوست یو سرحدي ولایت دی چې د پولې د 140 کیلومتره په اوږدو کې پاړه چنار، کرم او شمالي وزیرستان پراته دي. یا د سیمې په وروستیو کلونو کې د جګړو او ناامنیو شاهدي دي. که څه هم د پولې دواړو غاړو کې تر یوه برید امنیتي تدابیر شته، خو بیا هم له سرحدي لارو وسلوال یوه بل لوري ته د جګړو او وسلوالو بریدونو لپاره تګ او راتګ کوي.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند په ناګپور ښار کې له ویسټ انډیز سره مسابقه وکړي. شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویسټ انډیز دی. ویسټ انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویسټ انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویسټ انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویسټ انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویسټ انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1526 منډې کړي دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې فسنه تورې کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریزو سیالیو په نړیوال جام کې له ویست انډیز سره مخامخیږي. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان ټیم له ویست انډیز سره مخامخیږي، او لوبغاړي وایي چې ویست انډیزیان دې لوبې ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د توپ وهنې د پیل تیز لوبغاړی شهزاد محمدی وایي چې لوبې ته د دوی د تیارېدو تر څنګ ویست انډیز هڅه کوي چې په سیالیو کې مسلسل څلورمه بریا خپله کړي، او افغان لوبغاړو ته په پیاوړي نظر ګوري.
څنګه چې تاسو دا نورې لوبې ولیدې چې موږ ډېرې نږدې نږدې ګټلې وې، او لږ څه کرانه بچو نو انشاءالله هېوادوالو نه هیله کوو چې دوا کوئ چې دا آخري لوبه ده، دغه ټول لوبغاړي خو ځلېږي او کولای شو چې موږ افغانستان ته یو بریا ورنصیب کړو.
ویست انډیز لوبغاړو سره تاسو ټوکې خلاصې کړې دي، نږدې ورسره پاتې شوي، څه وایي دوی د افغان ټیم په اړه باندې؟
او څومره لکانو سره چې موږ وکتل، ډېر ښه لوبغاړي هم دي، ډېر ښه لکان دي، ډېر خوشحاله دي. زمونږ وروستنی ټول میچونه یې کتلي دي، وایي چې تاسو ټیم ډېر ښه دی. انشاءالله کوشش کوو چې نور هم ښه شي، چې دا رقم دا نور سره کوم ټیمونه دي، انډیا، پاکستان، آسټرالیا چې دي، وایي چې هو چې دا افغانستان یو دا رقم ټیم دی چې هغه په راتلونکي وخت کې څه کوی شي. نو لکان ټول هم دا وایي چې تاسو ټیم ډېر ښه دی.
دوستانه خلک دي که څنګه تاسو یو ویډیو مور سره ډکه کړي، فیسبوک کې ډیره مشهوره شوې ده، خلکو هم خوښه کړې ده، هغې په اړه څه راځو؟
ډېر ښه خلک دي. ما تاسو سوی چې موږ سره یو ځای اوسېږي، چې چېرته دوره منې غږ کوي، لکه ټولنډې ولاندې پیژنیم په نوم مانې، نو کوشش کوو چې مخکې هم دغه شان سره وچلېږي.
ویست انډیز قوي لوبې کړي دي، سیم فاینل ته رسېدلی دی، دا لوبه به څنګه وي؟ څه فکر کولی شئ؟
لوبې خو هغې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې هغې نه شي کولی چې یو ټیم هم اسان واخلي، او څوک نه غواړي چې لوبه پیللی، نو هغې به هماغه شان کوشش موږ سره هم کوي. سره کوم چې د مخکېني د رستونی درې میچو کې لوبه وکړه، دوی به هماغه رقم لوبه کوي.
په دوه پخوانیو میچو کې ځینې لوبغاړي تاسو سره وغږېدل، فکر کوم تاسو ته غوسه دروستله، همداسې څه وویل؟
داسې څه خبره نشته، زه خو خپله لوبه کوم، کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم. دا خو قسمت خبره، څه وخت سړی اوړ شي، څه وخت شاټ نه وي، نو زموږ خپله هم دغه کار، زموږ د بل لوبغاړو کوم شي بالران دي، دا هر یو بالر هم دا کار چې یو بیټسمین ته څه خبره وکړي، یا داسې شی وکړي چې هغه غوسه شي او هغه غلطي وکړي.
د امریکا د پوز بشانوی ولسمشر باراک اوباما ته په عراق کې د امریکایي سرتیرو او جنگي هلیکوپټرونو د زیاتوالي وړاندیز وکوي. د متحده ایالاتو د پوز لوی درسیز وی دی او دفاع وزیر په دې باور دي چې عراق ته باید نور امریکایي سرتیري واستول شي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د امریکا د پوز لوی درسیز وی له ولسمشر باراک اوباما سره به عراق ته د نورو سرتیرو او جنگي هلیکوپټرونو د استولو په اړه خبري وکړي. جنرال جوزف ډانفورد تیره ورځ په پنتاګان کې د دفاع وزیر اشټن کارتر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دواړه په دې باور دي چې عراق ته باید نور سرتیري واستول شي. د دفاع وزیر اشټن کارتر ویل پر مختلفو انتخابونو غور کیږي چې په هغې کې عراق ته د پوځیانو او نورو ځانګړو سرتیرو، اپاچی جنگي هلیکوپټرونو او پوځي سلاکارانو استول اساسي انتخاب دی. د امریکا پوځوي عراق ته لیږون کې اضافي سرتیري به له داعش څخه د دې هیواد د دوهم ستر ښار موصل په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر وویل چې په عراق کې د داعش ډلې د مشرتابه او مالي شبکې د رامنځته وړلو لپاره به د امریکا پوځي اقدامات دوام ولري. موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې مشرتابه له منځه وړو. د امریکا پوځ په روانه اونۍ کې د حاجي امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی د وزیر په توګه فعالیت کوو، د دې ډلې ګڼ شمېر مشرانو وژل. اشتن کارتر ویل د داعش د مشرانو وژنه په عراق او سوریه او بهر نړۍ کې د دې ډلې فعالیتونه کمزوره کوي. امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,300 سرتیری لري، خو پینټاګون هغه رپورټونه هم نه ردوي چې وایي په عراق کې اوس مهال 15,000 امریکایي سرتیری ځای پر ځای دي. متحده ایالاتو د 2011 کال په دسمبر میاشت کې په عراق کې خپل پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسو. متحده ایالات په داسې وخت کې بیا عراق ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي چې په دې هیواد کې د ایران لملاتړ برخمن شیه وسلوال په عراق کې د امریکا د پوځي حضور لا پراخوالي سره سخت مخالفت څرګندوي.
خبریاست هر کال د مارچ په 28مه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګندنه ده چې لومړی پلا د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. اروپا چې ډېری برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا احساس کړه. ویل کیږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1908 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړه. وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې یعنی په 1916 میلادي کال امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه، خو جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخي کېده او په ژمي به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس ته یوازې په درسته اروپا او امریکا بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلی شي.
تاسې زموږ ژغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خپرونې د افغانستان په لوی ښارونو کې په اف ام 100.15 څپه صافه او واضح اورېدای شي. د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو اوریدئ شئ.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
اوس به هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننې ورسپانو سلیکلې دي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر استعفا او روان امنیتی وضعیت ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د نورستاني استعفا به نور ستونزې هم وزېږوي، په مطلب کې راغلي چې د انتخابات خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستاني په خپل خواخه استعفا نه ده کړې، بلکې استعفا ته اړ ایستل شوی چې دا د قانون خلاف یو کار دی. د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو استعفا ته نه بلکې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. د ورسپانې په باور د قانون له مخې نورستاني لا هم 2 کاله وخت درلود چې خپل دندې ته دوام ورکړی وای، خو په استعفا لیک کې لیکلي چې د ملي ګټو په خاطر له دندې لاس په سر شوی. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې احمد یوسف نورستاني ممکن د سیاسي امتیاز په بدل کې خپل دنده پریښي وي. په سر مقاله کې راغلي چې د نورستاني له استعفا سره به د انتخاباتو د اصلاح چارې پیل شي او هغه قانوني خندونه به هم له مخې لري شي چې پخوا حکومت د نوو کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې درلودل. د سر مقاله لیکوال ویلي نورستاني حق درلود چې تر 2 نورو کلونو پورې هم خپل دندې ته دوام ورکړی وای، او د قانون له مخې حکومت حق نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ورسپانې په باور اوس حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره له ولس سره کړي ژمنې عملي کړي. وساخ خپلواکي ورسپانې بیا د امنیت د خرابوالي په اړه یو راپور کې لیکلي چې افغان ځواکونه په لرې پرتو سیمو کې خپل پوستې او پوځي مرکزونه پرېږدي. ورسپانې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د پکتیا، پکتیکا او غزنی یو شمېر امنیتي چارواکو ته له کابل لارښوونه شوې چې په لرې پرتو سیمو کې خپل پوستې او قرارګاوې راټولې کړي او پر ځای یې منتظره قطاعات جوړ کړي. په دې مطلب کې د ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی په حواله لیکل شوی چې د پوستو له منځه وړل د طالبانو پرمختګ ته فرصت برابروي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د تروریزم ګواښونه نړیوال اړخونه لري، په مطلب کې د بلجیم وروستیو خونړیو حملو ته اشاره شوې او لیکوال ویلي د بلجیم د خلکو درد د افغانستان په څیر ولس ښه درک کولی شي، ځکه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې یې جګړو ژوند تریخ کړی دی.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې یو توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د نورستان په دوه بلوسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په ناګاپور ښار کې له ویسټ انډیز سره لوبه لري. وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسول چې د ماشومانو د ګوزانو واکسیناسیون یې څاره وواژه. د پاکستان او ایران مشران وایي دواړه هیوادونه غواړي چې تر 2020 میلادي کال پورې په خپلو کې د 15 میلیارد ډالرو سوداګري ولري. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سپینې ماڼۍ ته به پیشنهاد وکړي چې عراق ته نور سرتیري او جنگي هلیکوپتر واستوي. او د سوریې د بشري حقوقو د سر ډله وایي حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر دواړو مخکې د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام ستړی
و. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ
شالو سي ډیره مننه. اول دي نوم نه راته اخلي.
نوم مې بس دوه قسمه دي کنه.
څنګه دوه قسمه؟
بس بلال مې نوم ده.
ښه، یو خو بلال شو، بیا بل ډول څنګه
ده؟ تلفظ کامران الفت. ښه
ښه، تا تخلص کامران الفت دی، ډیر وګد نه دی تخلص دی.
خاص نوم مې بلال، تلفظ کامران الفت.
ولې دې دغه تخلص خوښ شوی؟
بس دا یو ورور غونته مې د غره باندې دا کړی.
ښه، هغه درته یې ښه په معنا یې پوهېږي؟
په معنا یې پوهېږم.
ښه، الفت خو د مینې په معنا ده او کامران؟
کامران بس دا ما دوست دی، بس هغه په دغه
بریالی او سرلوړی.
بالکل.
ښه، نو هغه ملګری دې څه شي کوي؟
هغه بس همدلته بس دا ریڑا خرڅه کراچی باندې فروټ موټ خرڅه.
ښه، میوه خرڅه.
میوه خرڅه.
ښه، کله کله سره ګوره ملګری سره دې څه وخت ګوره؟
بس ما خام کې سره ګورم.
ښه، بیا کابل کې مسافر یې که؟
او مسافر یم.
چیرته اوسه؟
دلته وتا کې نیولې.
ښه، د پلی خشتي خواته.
او
بیا هغه ملګری دې ما غلطه وی کوټی کې در سره؟
او یوې کوټی کې سره ما خام یو ځکی.
بیا ماشومتوب نه سره پیژنې که اوس؟
بس ماشومتوب نه سره پیژنې، یو زیاره سره کور یو غونډی مو بس وخت نه سره یو ځای شوی.
ښه، یعنی خپل مو نه دی خو
بس شوی ورور غونته مې ده. بس خپل نه راته زیات ګران ده.
ښه، خپل ورور لري؟
او بالکل لرم.
کله کله خو بیا حسادت نه کوي چې تا ته هغه تر دوی ډیر ګران؟
نه نه نه، داسې عادت نه کوي.
ښه، حسادت نه کوي. بیا کله کله تا او دی غتر منس کله کوم خفغان راغلی کنه؟
نه خفغان مګبانم لانه دره
هیڅ کله.
خاص په غب شپ کې کوم ورځ خمه خبره شوی غنه شم ویل نور خفغانم د خاص نه راغلی.
کله سره مراور شوی يم نه یای؟
نه مراور شوی يم نه.
یو ورځ هم
یو ورځ نیمه مراورې دسه مراورتیا نه یو، بس یو خبره تی زمانه وشي غنه وشي بس دا خفغانی بس به پسته به ته بخلای.
بیا څوک په خلا کوي سره؟
بس پوله کې بخلا کې دسه رقیب ځان د مینس کې نه ساتو چې
دریمګړې نه ساتو
جلا کی تر.
ښه، دا ولا نامې خدای تاسو ملګرتیا دی خدای له نظر کوي نه ژوند سره دي څنګه؟
بس خو وخت تیریږي،
کاروبار دی خدای
خدای گزاره کوي.
ښه، گزاره چې کوي دام ښه ده نن سبا. ښه، نور نو څه نیت لري پر راتلونکي کې؟ څه دې زړه دی څه به کوي
پر راتلونکي کې؟ مې دغه نیت ته چې څوک بیروزگار اول خو دا پکار چې خپل تعلیم ته ورسیږي خپل درسونه وي مخ پر وړاندې لاړ شي د خپل وطن خدمت وکړي وس دغه غټ دغه او
ډیر مننه خیر استه
مننه خیر
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغ شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او لا کابو 15 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو 2 کلونو را پدې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استاد په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لوی حوصلې خواندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له اغلې ترکه څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه دي چې راځي د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې د سي په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه سي راځي په شورای ولایتي کې سي عریضه وکړي هغه غیا اورېدل کېږي، او که دلې جنجال یل سي دلې له په شورای ولایتي کې، او که دلې ال نه سي که نور مقاماتو ته یعنی ریاستو ته مربوط یعنی ارتباط ولري موږ هغه د دوی غږ تر ولرو مقاماتو پورې رسوو.
دغه د ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او د نه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي کاتافو کې تاسو په دید
په ښار کې خو دونه نسته، په ښار کې دونه مشکلات نسته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو یعنی د میړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایس یعنی مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره د مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کاسیا د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی و کلام یې په ولایتي شورا کې. تر دې مخه مو په کوم برخه کې تاسو ډیر فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په غو حساب کوی؟
سی وکیل نه ومه، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سی ومه، یعنی معلمه ومه په بکتش مکتب کې. بعد لغه سی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته، نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړ، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي، هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایته معرفي کوله سي. غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک کدبار ځوان لري، نور ځایو ته مې معرفي کولې، کومک مې ورسره کوي. بیا پرست هغه کې زه نماینده د مهاجرینو ښځو مسیر لغه جسه نمایندګي مې کوله، یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم، یا کوم ستونزې به درلودې راتلم، یعنی هغه مهاجرین سیاله ته سی کډوال سی بده خواته یعنی افغانستان ته راتلو، په هغه کډو کې یعنی ما سم سره اخستې سی لغه جې تر دې پورې پر لارې باندې د علاج ما کوي، یعنی زیاتره دغه کډوال سی بینو سیار راوستل زبور سره.
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و.
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوم وي.
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت، د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده؟
په ښار کې خو لږ دي ښځې، یعنی کولای شي سي خپل مشکلات، یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي، یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي، مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي. یعنی ښځې نه سوی کولی سي بیرون راوځي، یا تنه راوځي، یا مکتب ته ولاړ سي، ښوونځي ته ولاړ سي درس ووایي. یا نجونې دا زیاتره د لرې نامنه ولسوالیو کې هېڅ د نجونو ښوونځي نسته، سي دوی درس پکې ووایي، یا د هلکانو دسته نو د نجونو دا نسته. ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالیو کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ذاته مساعده کړې، ستونزو په ګال لرلو سره که دولت ورته هم زمينه مساعده کړي ته څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کارو کې بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مساعده کړي به د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتی وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کوله چې په زدانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کارو کې خپل مشکلات حل کړي بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې ترې اندازې پوری دوی خپل لای
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کوم برخه کې ډیر فعالیت لري ستاسو په شخصي دید نه
ډیری خزي د سی په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي لاس کار کوي د باندې راوځي په بازو ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرون راوځي خرڅوي یا وړي لاسي صنایعو سره ډیر د سرسي لري بل په دفترو کې هم کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې خزي کولای سي هم رابریت وکي او مدیریت وکي ډیرې د دې هغه سي ډیر له خزو سره دوی په ارتباط کې دي په غو ځایو کې ډیرې دي یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې ستا په اردو کې ستا په امنیت کې ستا زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه مدیریتونه نه ورکړي خو مقصد کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو وویل چې ام د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته او اوس مهال هم لوی مسؤلیت تاسو پر غاړه ده او وکیل یې د خلکو اساس یې په ولایتي شورا کې د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوي
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی ترې وانده زمي ورتل کړی دا یا خبره سی تر دولت پرې سی در رسیدو ول سمار سوال دی یعنی بلر مقامات ته مې دې مشکل ویلې دا یعنی ډیر ستونزې دي سی مشکلات په ول سوالو کې سی دوی ماته ټلیفون راته وای خپل مشکل راته وای سی هغه یعنی سی ازمو په صلاحيت باندې دی هغه مشکل مې ترې وانده زمي ورتل کړی
بیا دا کراته وای چې ډیرای ستاسو سپارښتنه وړاندې زاو وختنه خزو ته چلی
اول خو په خار کې مې او د ولسوالۍ ته مې یعنی ډېره توجه په خار کې خو خپل ماشالات خزي روشن فکر دی په دې باندې د دوی سر خلاص ته سی باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي نو ولسوالۍ کې په کلو کې په دالری پرته سیمو کې یا مثال د خبر سیا امنیتي وزینه د سم یعنی هغه پلرو هغه مند ته زما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سی دوی باید وکړي وخت سی دوی روشن فکر سره خپل مشکل به خپل مال ولای سي یعنی د سی منفی د کارو ته دوی لاس نه چي سی دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي دوی منفی کارو ته لاس نه چي سدي به یعنی نشو باندې اختصاصي هم سال خبري نور غیره کارونه د سدي شخه کارونه د سدي وکي لوغه به دوی جلو ګریوسي زما دا وینا دا خوند ورنند
بلر په تاسو مکه له هم په دودیز ډول په سیمایز ډول په سنتي ډول خلق خپل د کوزو په وړاندې هغه پیخي چې رامستکی ته د خوله چې رامستکی په وړاندې فیصله کوي دغه فیصله تاسو د ملنلو وړ ده کنه
دا خو سید سي سم قضاوتو کې خو سید دی خوځي په او قسم قضاوت یعنی اسلام په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت کوي خو هغه د منلو وړ ده او که د سیسي د سی قضاوت کوي چې دوی خپل خود سره نه سنگسر کې هم سال خبرې دي خود سره نه دوی په ځا پرې کې هم سال خبرې غوښ پرې کې یا آزاد بدن قطه کې نو دا د اسلام لارې زدم یعنی معقول لار نه بولم باید دوی واغه مرجو ته ولر سي مراجعه وکي یا شورای ولایتي ته یا قضا ته یا سرندوالی ته یم نور مقامات ته دوی باید د اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه د زموږ په منطقه کې د سی دوی خود سره نه تصمیم نسی دا په اسلام کې مدانه دی راغلی خود سره نه تصمیم باید څوک نسی
کور موادان د حضور څخه مننه
ستاسو سم ډیر ډیر مننه سماته مو وخت راکړئ
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بيزو ځواني مرګ لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه جنکو راوړل پور بلکې ژیړ ګلونه خوږو اوریدونکو لکه د نوروز د خوږې او پستې هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني هیله مند یو چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودې حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتي جذبات او احساسات کله په سرکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خو یې پر شونډو داسې زمزمه کوي، جانانه راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور ورول کېږدمه. مینوالو د پسرلی په دې ګلورینا او پسته هوا کې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مزنګړي کړي درته وړاندې کوو.
اې د پسرلی هوا، اې هوا، اې هوا، سشولې راوالو زا، والو زا، والو زا، سشولې راوالو زا. اې د پسرلی هوا، سشولې راوالو زا، سشولې راوالو زا. پیار د خاص پر کسی کا، پیار د خاص پر کسی کا، نن دلیلا زلف پری کا.
قدر من دوستانو، نوروز دغه ورځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره نمانځل کېده. نوروز دغه ورځې نوم دی چې په نوم شو پیغلو ته خسرګنې توفی وړي. نوروز دغه ورځې نوم دی چې شاعران په خپلو شعرونو کې ادبي او کلانډ وایم. نو نوروز دغه ورځې نوم دی چې د کائنات هره برخه له خوښۍ نه مستي کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو په هېواد کې نمانځل هم لرغونې ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي:
کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري، یا فکر ته دغه ټپاتمن راځي چې سپوږمې کړنګ وه راخیژ او یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. دغه ګل به وي چې یو ډول شیره کوله، کنه دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده. دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانیو پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول، او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې په اړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي و هغوی ته به میلمانه راغوښتي وو. بیا به خاصو خاصو میلمنو ته دغه ګل هغه اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترېنه خوند اخیسته. زمنګ د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځنګړي پهلوانان د غورځې تر روزل هغوی به سره په جنگ چول، کنه د توریو د ډال جنگونه بکیده.
د ښاغلی امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوي کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي:
زموږ په تاریخ کې لومړنی د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې وه، خپله په بلخ کې. دغه ورځ به د یما پاچا د زردشتیانو د وخت نه را په دې خوا چې لمانځل کېږي. نو په دغه نیت باندې لمانځل کېږي چې دا داسې د نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کېږي. بیا هغې نه راوروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې همداسې رواج شوه، نو تیږې به اچول کېدې په دغه ورځ باندې، غېږې به نیولې، نیزهبازي به کېده، همداسې منډې به کېدې، دا سونو لوبه به پکې ډېره کېده، نښې به هم ویشتل کېدې. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي په لویو زیارتونو کې جنډې پورته کېږي، همداسې خلک میلو ته ورځي. د افت میوه یا د و ډوله میوو د خوړو په اړه باندې هم دغه رواج زموږ په ټولنه کې مرواج دی.
سهارګل امیرزی وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوسیم کړی. تاسو وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړېږي. شاعران لیکوالان د پسرلی دپاره یا د نوي کال دپاره په دغه ورځ د جانان سره ډېره ښه مشغولتیا کوي. خیالي نو شیرونه ورته لیکي د پسرلی دراتک المنځنه کوي هر کله ورته وایي زمونږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی تاسو وګورئ د نارنج ګل مشاعره همداسې انارګل مشاعره وګورئ همداسې د مڼې ګل وګورئ همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي لمانځي
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي
همدا اوس ماته یو ملګري ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو یو میله جوړو ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کېنئ ګلان وکړي یو څه ساعت هم تیر کړي
لکوم یو نه ټلیفون درته کړی و
د خوست نه
ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ
په نوروز کې مونږ یو خو داسې کوو چې ځوانان ځي میلو ته ځي باغونو ته ځي ځوانان هلته میلې کوي هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه نور څه کوی
د هغې سره خو څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي هغه مختلف قسمونه مونږ پخو یعنی یو ډول نه
ډنډکۍ څه رقم
ډنډکۍ یعنی شوله دلته شوله وایي
یوازې شوله
شوله خو په مختلف قسمونه
څه سره یې
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو کورت نه دي کورت سره کورني غوړي او دا کورني غوړي
زیړ غوړي
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو په ښه جوش او خروش باندې نوروز لمانځو
خواند بیا دې پسر لایکر د وچه ډاګه د لوانګو بیره ځینه د میدان وردګو ولایت اوسنکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلی لومړی ورځ چې نوروزی بولي نمانځل کیږي
یو بل ته ډوډۍ کوو جوش نو پسلونو ته دښتو ته هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړېږي هلته ډول ویل کېږي هلته اتن کېږي شپېلۍ ویل کېږي محلي لوبې دي چې هغې مونږ ورته توپ ډنډه وایو توپ ډنډه کېږي ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي واده یې نوي شوی هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړې وي په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي هغه یو له بل سره شریکي وي بل ته یې ښایي نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دی کوژده کړې وي واده یې نوي شوی ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي ځینې نوروز په دوهمه ورځ درېیمې ورځې پورې نه وخته نه دي ته درېیمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي کلچې ورته راوړي جلابۍ او کالي او شان ورته راوړي کله چې جنکیان ته نوروزی راشي دی دې خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال بوټونه خولۍ او چادر او داشان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نه نمانځل کېده خو اوس یې نمانځي نوموړی په نوروز کې د سبزه لغت افت میوی او یو شمیر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي هغه وایي
سبزه لغت کې خلک د کورنوسی کریم جامع غزیرتی پارکو ته یا د مړو په سر باندې ملته هر چې زی او یو څو ساعت قدم بغیم د سبزه لغت وي دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوی کال شروع کیږي نیک شګوم باندې سو سبزه لغت کې یعنی نوی کال خو پیل شي په دې باندې اف میوه یو سمخ کې ته اچول کیږي پکې ور ډول میوې دي لکه سنجد بادام پسته کشمش کشتا دغه شان پکې اچول کیږي ور ډول میوې پکې اچول کیږي بیا دا یو سمخ کې ته اچول کیږي بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوراک کیږي چې تر څو مزه یې پښې بیا موږ وخت کې خوراک کیږي افتین کچې به نوي کال په ورځ باندې نمرنه غرمه دا افتین تیاری کې په افسین کې ورول شنه سبزی شانوي اکه سبزه سمنک او سیر سیب افسین کې اول ډول شان چې په سین باندې شروع شي وي هغه مستخان په سر اول نمرې ورځ نوروز کېږي
د کابل ښار یو بل اوسین کې رقیه هم د نوروز په ورځ د خپل ملي کیسه کوي
تاسو غریبون بوته شی وکړو دا غریبي دا یو کولی پو کور پو یو میلا چې میلې ته څو یو خپل چې د خپل کڅو ما وچه میوه دو ورکم لنده میوه دو ورکم تفکر کې تیاری وو خوراک ورکم د په خبره د پوره
د کرنی وزارت د جنگلونو د تنظیم امر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی پنځه بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي.
ما هم مثلا در پنج ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په پنځو سیمو چې تپای بادام باغ، تپای مرنجان او داسې نورو کې د نوي کال په ویاړ نیالګي کینو، او همدارنګه د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم نمانځو. هلته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي. د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلې لپاره ځي. په افغانستان کې د دیقان ورځ له کلونو کلونو راپه دې خوان منځل کیږي، خو تاریخ یې د زراعت وزارت د جوړېدو سره سم پیل شوی. لکه لنه چې په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی، په هر کال د قان میلن منزی
تغییر میکردن، منتاج جایش مختلف بود.
بیال کمارا پیدا شدا بهار، چی پهر لوری ملک لو گلزار. بیال کمارا پیدا شدا بهار، چی پهر لوری ملک لو گلزار.
درنو اوریدونکو، کچا هم په هیواد کې وروستیو نام نه یو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوری غوړولې، خو هیله مند یو چې یو ځل بیا امن راشي. بیا به هماغه پسرلی وي، بیا به هماغه میلې وي، اتڼونه به وي، او د ژوند میلې به مو همداسې په مزه مزه روان وي. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بلې دې خبرونې د خدای په امان.
پتا داسی خوما کوا سو شو پتا داسی خوما کوا زبان پلے شما رشتا منا تک شوی جدا لما تک شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما آ